دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د خل خانم د امریکا د متدارات ولسمشر ډونالد ترامپ وايي امریکا غواړي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 10,000 څخه راکم کړي خو یو شمیر موثر استخباراتي ځواک بالته پریږدي نموړي د یک شنبه په ورځ د امریکا په نیوجرسي ایالت کې خبرونه ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دلیل دا دی چې د غیواد د تروریستانو په لابراتوار بدل نسی
هلته زموږ موجودیت یو هدف لري چې افغانستان د ترګرو په لابراتوار بدل نشي مونږ یې مخنیولې ده او مونږ دا موضوع ډیره ښه درکو پر اتونکو څو اونیو کې به اعلان شي چې څه شوي دي او څوک لمنځه وړل شوي دي زیات شمیر بد خلک چې القاعده او داعش وو لمنځه وړل شوي دي
نموړي همدارنګه زیاته کړي چې په افغانستان کې د لږ پوځي ځواک په پاتې کېدو سره به وضعیت تر خپل کنټرول لاندې راولي د امریکا په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې د ماموریت عمده برخه د افغان سرتیرو ملاتړ سلام مشورې ورکول او روزنه ده ډونالد ترامپ د خپلو خبرو پر مهال د افغان حکومت او طالبانو سره د روانو مذاکراتو کې د پرمختګ خبره ورکړي او زیاته کړې ده چې په نږدې اونیو کې به په دې اړه نور ګامونه واخیستل سي ایران خبرداری ورکړی دی چې امریکایي د تیلو د ټانکر د نیولو لپاره امریکا هیڅ ډول اقدام وکړ نو دا به خطرناکې پایلې ولري د ایران یو ټانکر چې په جبل طارق کې نیول شوی و د خلاصېدو وروسته د یونان پر لور روان شوی دی دغه ټانکر د برتانیې سمندري ځواک د جولای په 14 نیټه په جبل طارق کې په دې شک نیولی وو چې روس سوریې ته تیل انتقالول او دغه د اروپایي اتحاد د بندیزونو سرغړونه وه د ټانکر د نیولو وروسته د ایران او غرب ترمنځ یو اونۍ جنجال دوام ولر دغه نو وروسته د تیلو د تجارت لپاره د خلیج د لارو پر سر هم باسونه راوپارېدل د سوریې په شمال لویدیس کې د دوشنبه په ورځ د یغانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د ترکیه یو پوځي کاروان په نشه سوی دی چې لکبل درې ملکی کسان وشل سوی دی او دوول سخمیان دی سوریه ویل چې دغه ترکیه کاروان یغانو ته وسلې ورسولې بل خو د ترکیه دفاع وزارت ویل چې دغه کاروان په داسې حال کې په نشه سوی دی چې د ادلی په ولایت کې د ترکیه د څار مرکز ته پلار وو دغه وزارت په بیان کې دانه دی ویلي چې په دغه برید کې د ترکیه اتباو وشل سوی دی او کنه په سودان کې هغه مقتدری شورا ته چې د انتقالي حکومت د چارو راهنمایي کوي دوه تنه پوځي جنرالان هم انتخاب شوي دي دغه انتقالي وخت به درې کاله دوام پیدا کړي د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو
د فوج په دغه دوه جنرالانو محمد همدان داغلو او عبدالفتاح البرهان باندې په سودان کې د خلکو د احتجاجونو په وخت کې د حملو الزامونه هم لګیدلې دي چې په هغې کې یو سلسل تنه وژل شوي وو په سودان کې د ازادۍ او تغییر قواو لا تر اوسه پورې د هغې مقتدرو شورا ته خپل 15 تنه کاندیدان لا معرفي کړي نه دي له بلې خوا په داسې وخت کې چې په سودان کې نوي مشران قسم خوړلو ته تیاری کوي د هغه ملک په پخواني جمهور رئیس عمر البشیر چې د اپریل په میاشت کې فوج د قدرت نه لرې کړ د فساد الزامونه لګیدلي دي
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د سمندري وسلو د ازموینې په یو محرم ځای کې د خونړي چاودنې وروسته وویل چې اوس په دغه سیمه کې هیڅ خطر نشته هغه دا خبره لاغه وروسته کړې ده چې نړیوالو د ریډیو اکټیو موادو په لیکېدو باندې اندېښنه ښکاره کړي پوتین د دوشنبه په ورځ وویل چې د فرانسې کارپوهان دغه مرکز ته ورغلي دي او وضعیت کنټرولوي او هیڅ جدي بدلونونه نه دي راپور شوي هغه دا هم وویل چې د ارخشاک په سیمه کې د اګست د اتمې پیښې وروسته داسې اقدامات اخیستل شوي دي چې غیر متوقع پیښې د مخنیوي ډاډ ورکړل سي هغه په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې کارپوهان څه معاینه کړي او د هغې موندنې څه دي هغه دا هم وویل چې کوم کسان د دې پیښې وروسته د مرستې په کارونو بوختي هغو ته به دولتي مډالونه ورکړل سي د روسیې چارواکو تر اوسه ضد ناقض راپورټونه ورکړي دي چې څه سوي په دغه چاودنه کې د څو کسانو د وژنې او زخمي کېدلو راپورټ ورکړل سوی دي خو د تلفاتو اصل شمیر لا نه دی معلوم خو په دغه سیمه کې د ریډیو اکټیو موادو کچه لوړه راپور سوي ده په ترکیه کې پولیس وایي چې د غیوات په بیلابیلو ښارونو کې د 400 څخه زیات د کوردستان د کارګر ګوند سره تړاو کسان په تور نیولې دي د ترکیه د کورونو چارو وزارت په خپل رسمي ټوټر کې لیکل دي چې دا کسان په نوي شهرونو کې نیول شوي دي د ترکیه پولیس دا هم ویل تراګرو ډلو سره د تړاو په تور د مشکوک کسان نیول روان دي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه ملک د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده د درو نورو کلونو لپاره غځولې ده د پاکستان صدر اعظم دفتر ویلي چې جنرال باجوه به د خپلې دندې د نورو درې کلونو لپاره دوام ورکړي دغه اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه په سیمه کې د امنیت د وضعیت پر اساس کړې ده او خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونو مو واورېدل. پر پوټینو کې نن اوله موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو شمیر د 10,000 نه راکم کی، مګر وایي چې استخباراتي عسکر به هلته پرېږدي. ښاغلی ټرمپ وایي چې د ډیرو لږو عسکرو په پرېښودو وضعیت تر کنټرول لاندې ساتلی شي. د راپور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه راکم کړي، خو یو شمیر مؤثر استخباراتي ځواک به هلته پرېږدي. ښاغلی ټرمپ وایي په افغانستان کې د امریکا د شتون دلیل دا ده چې دغه هیواد د ترهګرو په لابراتوار بدل نشي.
هلته زموږ موجودیت یو هدف لري چې افغانستان د ترهګرو په لابراتوار بدل نشي. موږ یې مخه نیولې ده او موږ دا موضوع ډېره ښه درکوو. په راتلونکو څو اونیو کې به اعلان شي چې څه شوي دي او څوک له منځه وړل شوي دي. زیات شمیر بد خلک چې القاعده او داعش وو له منځه وړل شوي دي.
ولسمشر ټرمپ وایي له افغان حکومت او طالبانو سره د سولې روان مذاکراتو کې پرمختګ شوی چې په نږدې اونیو کې به په دې اړه نوي ګامونه واخیستل شي. ښاغلی ټرمپ وایي په افغانستان کې د کم شمیر پوځي ځواک په پاتې کېدو سره به وضعیت تر کنټرول لاندې راولي.
موږ په ډېر کم شمیر کې د پوځیانو وضعیت تر کنټرول لاندې ساتلی دی او کولی شو چې د پوځیانو شمیر نور هم راکم کړو. دا کار پر طالبانو پورې اړه لري، په افغان حکومت پورې اړه لري. دلته باید یو مسله روښانه شي او هغه دا چې موږ به په افغانستان کې مؤثر استخباراتي حضور ولرو.
امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیر لري چې د ماموریت عمده برخه د افغان ځواکونو څخه ملاتړ، سلام مشورې ورکول او روزنه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه په کابل کې د ورستي برید له کابله پیکه شوې ده، خو ژمنه وکړه چې د خلکو د وینې غچ په اخلي.
تعهد ما این است که لانه های داعش را چه در شرق باشند چه در شمال و یا در مرکز ریشه‌کن و نابود می‌کنیم. درست همان طوره که در ننگرهار نشان دادیم آنان مورد هیچ گونه ترحم قرار نمی‌گیرند.
ولسمشر غنی په خلکو غږ وکړ چې د داعشي فکرونو پیدا کولو او د هغوی د افشا کولو ملي پروسه باید پیل شي.
طالبه که افغانی د افغان په وینه ودریده که نموک سره په دی خاوره که شریک نید. موک منله چی باید سیاسی لاره ده حل تو رسیگو او سول تو رسیگو، اما ته انتخابو که چه افغانی او یاد پرده ده لاس وسیله دی.
د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیزاد هم د کابل ورستۍ خونړۍ چاودنه غندلی او د داعش ډلې د ماتول لپاره د سولې بهیر په چټکولو او د افغانانو د دریز پر یووالي ټینګار کړی دی.
باید د سولې خبرې او بین الافغاني مذاکرات چټک شي. دا به د افغانانو دریز لاغښتلی کړي د دې لپاره چې داعش مات شي.
د طالبانو سره د سولې په خبرو کې په دې ټینګار کېږي چې د القاعده او داعش په څیر ترهګر ډلې به په افغانستان کې ځپل کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانانو نه غوښتي دي چې د داعشي افکارو عناصر افشا کړي او امنیتي ارګانونو ته یې معرفي کړي. خاغلی غنی همداشان د ډیورند د کرخې د اغه غاړې په ولسونو باندې هم غږ کړی دی چې په خپل سیمو کې د تروریستي ډلو مرکزونه په نخه کې او نړیوالو ته سرګن کی. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د واده پر مراسمو وروستي خونړی برید ته په اشاره وویل چې د دې او نورو ورته بریدونو غچ به واخلي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په مناسبت وینا کوله وویل د داعش ډلې ریښې به په افغانستان کې له منځه یوسي. هغه پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د داعشي افکارو د عناصرو په افشا کولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
د غچ اخیستو له ارادې سره پولیس کې وزښت او حرکت راځي. موږ ټول په قوت سره کار کوو. موږ ټول بشپړ تعهد لرو او اراده لرو او تصمیم نیسو چې د ولسواکۍ دغه حرکت به د تروریزم په ضد په یو ملي خوځښت بدلیږي. لټول ولستخه غوړم کستاسو په کور کلی ناحیه گذر د کار په موهی او ادارې کې د دایشي افکارو عناصر موجود وي نو افشای د افشا کولو یو ملي پروسه باید پیل شي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې په دې پروسه کې د امنیتي او کشفي ارګانونو غفلت د منلو نه دی او د افشاګرۍ هر قضیه باید په جدي ډول تعقیب او په وړاندې بیړني اقدامات وشي. جمهور رئیس غنی همداشان د ډیورند د کرخې د هغې غاړې پر ولسونو هم غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د تروریزم د تولید مرکزونه په نخه او نړیوالو ته افشا کړي.
زه د ډیورند کرخې د هغه غاړې ولسونه چې ډېر بشرپاله او سوله غوښتونکي انسانان دي خو په عین زمان کې د جنګ او تروریزم قربانیان او یرغمل دي په دوی غږ چې د هر میکانیزم له لارې چې دوی کولای شي په سیمه کې د تاوتریخوالي د تولید مرکزونه، آدرسونه او د روزنې مرکزونه په نښه کړي او ټول نړۍ ته افشا کړي تر څو زموږ له دغې برحق دایې ټول نړۍ خبر شي.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو او د نورو وسلوالو ډلو اکثره مشران د ډیورند کرخې په شرقي او جنوبي څنډو کې وژل شوي او دا ثابتوي چې د جنگ منشا او زالې د ډیورند کرخې په هغې غاړې کې دي. هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړې ده. ښاغلی غنی له نړیوالې ټولنې څخه هم وغوښتل چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی د اعمالو په وړاندې چوپ پاتې نشي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو د موجودیت او د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا د هغوی د ملاتړ په اړه نړیوالې ټولنې ته زیات اسناد او شواهد وړاندې کړي خو نړیوالو یې په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ډیورند کرخې په هغې خوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د سیاستونو په خلاف غږ پورته کړی او هغوی یې د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړي خو د دغه غورځنګ هڅو تر اوسه نه یوازې نتیجه نه ده ورکړې بلکې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته شوې ده.
دغه پروسه چې دا د ولسونو د واک نه د باندې د یو او دویم داسې یو پروسه نه ده چې تصادف منځته راغلي یا د تورستانو کومه برنامه وشي بلکې دا د هغه خلکو چې دغه سیمو واکې په لاس کې دی کنترول یې په لاس کې دی استخبارات ورسره دي پوځ د واک ورسره دی هغوی دا پروسه مخته وړي. اما د ولسمشر دا غږ کولی شي چې په نړیواله کچه انعکاس پیدا کړي او د پاکستان په مقابل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ادعا او هغه بیانې لا پسې پیاوړي کیږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د تېرې شنبې په شپه په کابل ښار کې د واده د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید درې شپېته تنه ووژل او 132 نور یې ټپیان کړل. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په قندهار او جنوبي ولایتونو کې هم پرون د ازادۍ د سلم کلیزې نمانځنه شوې ده. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
په کندهار کې د ازادۍ د جشن د نمانځنې رسمي مراسم له پرون ماښام راهیسې پیل شوي. د کندهار د ملي پنګوالو په مالی مرسته د ولایت پر ودانۍ د سل متره په جګوالي د لوی ملي بیرغ پورته کېدل د ازادۍ د جشن د لمانځنې د مراسمو په دې ولایت کې تر ټولو لویه برخه وه. د یاد بیرغ د جوړېدو پر کار د کندهار د ملي پنګوالو 1 میلیون افغاني مالی لګښت راغلی چې ل لري ځای څخه د یاد بیرغ ننداره کېدای شي. د کندهار ولایتي چارواکو ویل چې په ځانګړي شکل د ملي بیرغ پورته کېدل د افغانانو د ژوند تازه کوي چې له خپلواکۍ سره ځانګړي لیوالتیا لري او په ساتلو کې لوی قربانۍ ته تیار دي.
غازی امان الله خان په افغانستان کې د واکمنانو څخه هغه واکمنو چې کاڼی وترشل او غمیان یې ترې جوړ کړل او تیاره ذهنونه یې د علم په رڼا باندې وځلوله. غازی امان الله خان هغه شخصیت دی چې سل کاله وروسته هم دا خلک د هغه د خپلواکۍ ورځ د هغه د ازادۍ ورځ چې هغه د انګریزانو څخه اخیستې ده په دومره شاندارو مراسمو باندې چې انسانان یې احساس نه شي کولای.
د 215 متل کلي اردو په مرکز کې بیا د پي مقاماتو د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د پوځي پریډ پر مهال ویل چې افغان وسلوال پوځ هر ورځ د خپلواکۍ د ساتلو او مزکني بشپړتیا پر روحیه خپل سنگرونه ګرم ساتلي. د اتل کلی اردو کمانډان جنرال بیک مراد اوفای ویل چې په تیرو اتلس کلونو کې افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې په همکاري دومره پیاوړي سوي چې په یوازې توګه د افغانستان ساتنه کوي.
150,000 قوای تعلیم یافته اسپیشال فورس و کماندوی جامعه جهانی در افغانستان بود اون مسئولیت امروز به دوش شما قهرمانا گذاشته شده. شما کشور خود به شکل مستقل فعلا دفاع میکنین و به جامعه جهانی هم ثابت ساختین مثل نیاکانتان توان دفاع را از این وطن شما دارید.
بلی خواهد د کندهار شهر اوسیدونکو هم سلګون موټر په ملي بیرغ پوښلي او د اوږدو موټریزو کتارونو په بدرکه او د ملي سندرو په ژغولو سره د خپلواکۍ د سلیم کالیزي د ورځې لمانځنه وکړه. کندهار ترڅنګ د جنوب پکاچه د ازادي د ورځې د لمانځنې دوهم لوی مراسم د هلمند په مرکز لشرګا کې ترسره شول چې د ولایتي چارواکو ترڅنګ په زرګونو عامو خلکو هم پکښې د پوځي پریډ ننداره وکړه. د زابل په مرکز کلاس ښار کې هم د ازادي د جشن مراسم د جمهوریت پر څلی ترسره شول چې په سلګونو کلاس ښاریانو په لاسونو د یو اوږد ملي بیرغ په انتقالولو سره د دې ورځې په لمانځلو کې ګډون وکړ. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په کندز کې د آزادۍ د ساتلو د سلمې کلیزې په مناسبت عامو خلکو په بیلابیلو طریقو د غورز منځلې ده، مګر خلک وایي چې په سوله او امن کې به د غورز په ډیرو شاندارو مراسمو منځل شوی وي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
په کندز کې فرهنګي ټولنو د سلګونو ځوانانو په ګډون د آزادۍ د ساتلو سلمې کلیزې د غازی امان الله خان عکس ته په احترام کولو پیل کړه. که څه هم اکثر ځوانان په کابل کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید پر کېدو خفو، دوی ویل چې د افغانانو د خوښیو د لمنځوړلو لپاره هر ډول هڅه کیږي، خو دوی که د غم زغم لري نو خوشحالي هم لمنځلی شي. په قندوز کې د پسرلی کلتوري ټولنې مشر نور رحیم عاطف چې د جشن لپاره یې تیاری نیو امریکا غږ ته داسې وویل.
په کندوز کې دغه ورځ سکل حکومت او تجدید پاملرنه کړې، خو له دې وړاندې فرهنګي ټولنو په سر کې نه پسرلی ادبي کلتوري ټولنه له تیرو اتو نه کلونو را پدې خو هر کال دغه ورځ لمانځله. تیر ورځ کوم پیښه چې په کابل کې وشو ناوړه پیښه وه، دغه خوشحالي یو څه کمرنګ کړ. زموږ خوښي هم زموږ خپل، د غم هم زموږ خپل دی. موږ په دې باندې سخت غمګین شو، ولی خو په دې خاطر باندې چې موږ د خپل دښمنانو ته وښیو چې تاسو هیڅکله نشئ کولای چې موږ نظمو خوشحالي په زور واخلئ. موږ په هر ډول شرایطو کې خپل ارزښتونه پالو، خپل ارزانین مانځو، خپلو اتلان ته کوم افتخار چې موږ ګټل دي هغوی په ویاړ باندې موږ جشنونه کوو، اټنونه کوو او خوشحالیانې کوو.
د ځوانانو لخوا د غازی امان الله عکس ته د احترام له مراسمو وروسته اتنونه وکړل او د موټرو د یو لوی کاروان لپاره یې تابع نیوله چې په ټول قندوز ښار کې به وګرځي. د قندوز د پوهنتون استاد زاهد الله کریمزی وایي چې سکل جشن ښه ولمانځل شو او ځوانانو هڅه وکړه چې دغه ورځ بیرته ملت ته واړوي.
د خوست په ولایت کې هم پرون زرګونو خلکو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې په مناسبت په مراسمو کې ګډون کړی و. امنیتي قواوو د ښوونځیو زده کوونکو او ورزشکارانو په رسمي ګذشت کې برخه اخیستې وه. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه راپور رالېږلی.
له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو سلمې کلیزې د خوست حکومتي چارواکو ولسی خلکو دلته په ګډو مراسمو سره ونمانځله. مراسم په ملي بیرغونو د شاه امان الله خان په عکسونو رنگین شوی وو. لومړی د مختلفو امنیتي ادارو ځواکونو رسمي گذشت وکړ. د نندارې لپاره راغلو زرګونو خلکو د لوژلو مخې تیریدونکو امنیتي سرتیري په چکچکو بدرګه او تشویقول.
لکه څه ډول چې موږ دغه په سرخیندنو سره دغه ورځ لاسته راوړې ده، همداسې یې وساتو. ټول خلک باید افغانستان کې متحد واوسي.
دا ځوانان مې چې ولیدل دا ملي بیرغونه، هغه احساس زه به په کوم وسلو تاسو ته څرګند کړم. زما زړه نن ډېر خوشحاله دی چې موږ د زمري 28مه لمانځو. زموږ د خپلواکۍ ورځ ده، ډېر د خوښۍ احساس کوم.
یو شمېر ورزشکاران، د ښوونځیو زده کوونکي او ډاکټران هم د لوژلو مخې تیر شول. د دینی مدرسو ځینو دینی عالمانو هم په دغه رسمي گذشت کې برخه واخیستله. په دوی ټولو کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اسلامي کلیزې د لمانځلو په اړه احساسات لورایا څرګندېږي. چارواکو هم خپل پیغامونه خلکو ته واورول.
راځئ افغانستان په مادیاتو باندې ونه پالو، خپلواکۍ په ارزښتونو باندې وپالو. راځئ منګو تاسو هیواد، دین، خپلواکۍ دغه زمونږ اهداف وي، نه زمونږ وسایل.
په همدې ترڅ کې د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت دا بار وړونکي 1.5 موټر هم د لوژلو مخې تیر کړل شول. په دې کې زرټه نظراتي محصولات، لاسي صنایع او د ډبرو سکاره بار دي. د ولایتي مسؤلینو په وینا د سوداګریزو مالونو دا محمله چې د غلام خان بندر له لارې پاکستان ته واستوله، د دغه بندر د رسمي ترانزیت یوه هڅه ده او افغان حکومت یې د رسمیت ډېر مراحل طی کړي هم دي.
ترڅو چې ترانزیت کیږي، زموږ ملي سوداګر وکولای شي چې د خپل اسنادو سره په دې بندر باندې به ویزه لاړ شي، او هغه مریضان چې ضرورت لري چې هلته لاړ شي، د ډاکټر او د سیاتامې د تصدیق پاڼې په اساس باندې دې بندر له لارې سفر وکړي. دا به د خوشوالو په ژوند کې او د هغه خوا پښتنو په ژوند کې مثبت تغییر راولي.
پورا سال کله مخکې افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ د خورا میړانې او کلکې مبارزې په ترڅ کې له انګریزي ښکېلاک څخه خپله ازادي ترلاسه کړله. دا ورځ هر کال په شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي.
یو شمېر هغو مهاجرو چې له قهر، درد او تشویش نه عصبي شوي وو، پرون په داسې حال کې د مدیترانې سمندرګي ته ځانونه واچول چې دغه کښتۍ د محفوظ بندر پسې سرګردانه ګرځېدله. خبریال ریچارډ گرین رپورٹ را کړی دی.
مهاجر په سمندرګي کې وګرځیدل او د ایتالیا لامپیدوسا د ټاپو په لورې په لامبو پیل وکړ. د کښتۍ عملی وروسته له هغه چې دوی بیرته کښتۍ ته راوړل، له دوی نه یې وروسته دانک دغه کښتۍ د 102 تنو مهاجرو سره په سمندرګي کې 12 ورځې تیرې کړې وې. د اوپن آرمز په نامه کښتۍ د لمپیدوسا د ټاپو سره لنګر اچولې، په داسې حال کې چې د ایټالیا د کورنیو چارو محافظه کار وزیر میتو سالوینی اجازه ورنکړه چې لنګر واچوي. د اوپن آرمز کښتۍ مؤسس اوسکار کیمپس انوای:
Llevamos días avisando. Llevamos días avisando. Gente al agua. Peleas. Violencia. Pánico.
موږ په ورځو ورځو خبرداري ورکړې ده چې په اوبو کې خلک جنجال کوي، پریشان دي، حمله کوي او ورخطا دي. موږ بل څه ته ضرورت لرو؟ موږ بل څه ته ضرورت لرو؟ مرګ. هغه کسان چې په سمندرګي کې مړه نشولو، نو په کار ده چې دلته په اوپن آرمز کښتۍ کې مړه شي. آیا دا هغه څه دي چې ضرورت ورته لرو؟ زه فیله لرمه چې څانروالان اقدام وکړي. دا نه ختمیدونکې موضوع ده. د بین المللي قانون له مخې په سمندرګي کې چې کښتۍ ته ستونزه پیدا شي، نو اجازه دې ورکړل شي چې له ټولو نه په نږدې محفوظه بندر کې لنګر واچوي. هسپانیا اوپن آرمز کښتۍ ته اجازه ورکړه چې جبل طارق ته نږدې د الجزیرا په بندر کې لنګر واچوي. اوپن آرمز کښتۍ دغه پیشنهاد رد کړ او وایي دا به لږ تر لږه شپږ ورځې سفر وي. د دین وروسته بیا هسپانیا ویلی اوپن آرمز کښتۍ کولای شي د هسپانیا تر ټولو نه په نږدې بندر کې لنګر واچوي، مګر کښتۍ لا تر اوسه دوهم پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی. د ایتالیا د کورنیو چارو محافظه کار وزیر سالوینی هغو غیر دولتي خیریه موسسو کښتۍ وته چې مهاجر پکې وي اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد په بندرونو کې لنګر واچوي. سالوینی ادا کوي چې اوپن آرم کښتۍ د ایتالیا په ساحل کې لنګر اچوي چې ما او ایتالیا تحریک کړي. دغه د غیر دولتي خیریه موسسو کښتۍ په سالوینی باندې نژاد پرستۍ او له خارجانو له ویرې تور لګوي. لیبیا نه اروپایي اتحادیې ته له ټولو نه نږدې بندر لامپیدوسا ده چې په زرګونو مهاجر سترګې په لار دي، له جنګ او نیستۍ نه وتښتي او کوشش کوي په ماتو کښتیو او جالو کې ځانونه محفوظو ځایونو ته ورسوي. هغه مهاجر چې د غیر دولتي خیریه موسسو کښتۍ ونه ژغوري په سمندرګي کې ډوبیږي. د لیبیا ساحلي ساتونکي مهاجر بیرته لیبیا ته راولي او طرابلس ته نږدې د توقیف په مرکزونو کې اچوي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د آشنا راډیو لومړۍ سهارنۍ خپرونه اورئ. په سودان کې هغه مقتدر شورا ته چې د انتقالي حکومت د چارو رهنمایي کوي، دوه تنه فوزي جنرالان هم انتخاب شوي دي. دغه انتقالي وخت به درې کاله ادامه ولري. د خرطوم نه د امریکا غ خبريال عیسا سارایی رپورت را لګل.
دغه دوه ډګر جنرالان به د سودان په نوي حکومت کې د فوج نمائندګي وکړي. د فوج په دغه دوه جنرالانو محمد همدان داغلو او عبدالفتاح البرهان باندې په سودان کې د خلکو د احتجاجونو په وخت کې د حملو الزامونه هم لګیدلې دي چې په هغې کې یو سلسل تنه وژل شوي وو. د خرطوم یو اوسیدونکی نادر علي وایي چې د ده په فکر دغه دوه جنرالان باید د عدالت منګلو ته وسپارل شي. او هغه وایي
When it comes to the military council, they have done terrible things, but eventually they
کله چې تاسو نظامی شورا ته وګورئ هغوی ډیر وحشتناک کارونه کړي دي. هغوی د سودان د خلکو په مقابل کې ډیر جنایتونه هم کړي دي. نو زه فکر کوم چې هغوی باید محاکمه شي، هغوی باید زندان شي او عدالت په ځای شي. په سودان کې د ازادۍ او تغییر قواو لا تر اوسه پورې دغې مقتدرې شورا ته خپل 15 تنه کاندیدان لا معرفي کړي نه دي. د با میرمن انا عبدالمنیم وایي
انا شايفه انه الناس اللي ترشحوهم للعضو ال11 كويسين شديد، لكن انا ما اعرف هم اعتذروا ليه. احتمال لانه
قبل ما وایي زدي تهران يم چې څنګه لا تر اوسه پورې دغه یو لسکتی شورا غړي لا معرفي شوی نه دي. مګر ځین نور خلک لکه عبدالله محمود وایي زه خود دغه ځان ملاتړ کوم. هغه وایي
it's a process and it's taking too long, but I think that's a good sign.
دا داسې یو جریان دی چې لږ ډیر وخت ضرورت لري، مګر زه فکر کوم چې دا ښې نخې دي او دا ښه کار دی چې دغه جریان ته په جدي ډول کتل کیږي. هغوی داسې نه کوي چې هر څوک چې وي هغه دغه شورا ته کاندید کاندي. له بلې خوا په داسې وخت کې چې په سودان کې نوي مشران قسم خوړلو ته تیاری کوي، د هغه ملک په پخواني جمهور رئیس عمر البشیر چې د اپریل په میاشت کې فوز د قدرت نه لري کړ، د فساد الزامونه لګیدلي دي. د هغه موقق له قوله چې د خغلی بشیر نه تحقیقات کوي ول شوې دي چې خغلی البشیر تحقیقات کوونکو ته ویلي دي چې هغه په میلیونو ډالر د سعودي عربستان نه ترلاسه کړی دي. په دې ورسره د سودان په پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر باندې په حق کې نړیوال جنایي محکمه هم په دارفور کې د جنگ په وخت کې د خلکو د قتل عامونو الزامونه لګولې دي.
خارجی حکومتونو او مبارزینو ته د بیجنګ د خبرداري باوجود چې په دغه موضوع کې له دخالت نه ځانونه وساتي، د هانګ کانګ د دیموکراسي په سلګونو طرفدارانو او احتجاج کوونکو په سیدنی کې غونډه کړې ده. خبريال فیل مرسر د سیدنی نه رپورت راکړي.
استرالیا په لوی خارونو کې په هانګ کانګ کې د دیموکراسي په طرفداري احتجاجونو په ملاتړ او مخالفت غونډه شوې ده. د سیالو ډلو ترمن د جمعې په ورځ په میلبون کې اخو ډب شوې و. په داسې حال کې چې د هانګ کانګ د احتجاجونو پلویان د شنبې په ورځ د سیدنی په مرکز کې راټول شوي وو. د هانګ کانګ د احتجاجونو طرفدارانو چې اوربزونه تړلي وو په ادباو باندې د چین د دولتي څارنې نه وېرېدل چې په هانګ کانګ کې له مبارزینو په عام محضر کې ملاتړ کوو. احتجاج کوونکو په سیدنی کې ویلې دوی د استبداد په خلاف راپورته شوي دي. د هانګ کانګ د دیموکراسي په طرفداري یو کس داسې وای:
We don't want to see our home get into a state where we have to follow the rules that are often not very fair.
Australian is actually supporting us, supporting Hong Kongers. So we don't have to be afraid of like any threats from anywhere. So we are all united.
موږ نو غواړو خپل کور په داسې یو دولت کې ووینو چې هلته د داسې قوانینو پیروي وکړو چې هلته اکثره وخت ډیر عادلانه نه وي. استرالیان واقعا زموږ ملاتړ کوي، د هانګ کانګ طرفداري کوي، او ځکه نو موږ باید ونه ویریږو چې له هرې خوا نه ګواښونه کیږي، ځکه نو چې موږ ټول سره یو موټی یو. یوه میرمن بیا داسې وایي:
We are here exercising our rights of freedom of speech and support the Hong Kong protesters.
موږ دلته د بیان آزادۍ نه کار اخلو او د هانګ کانګ د احتجاج کوونکو ملاتړ کوو. د چین طرفدارو ډلو په استرالیا کې مارش وکړ او دا شعارونه ورکول چې زنده باد چین، او که ته د چین سره مینه نه لرې ته زموږ دښمن یې. استرالیا د لسګونو زرو چینایي محصلینو او همدغه راز د ولسي چین نه د راغلو مهاجرو کور دی. په استرالیا کې د چین سفیر چین جنګي ویلې په هانګ کانګ کې احتجاج کوونکو ریډیکل، متشنج او غیر قانوني سلوک څرګند.
آشنا رادیو دویمه سهرانه خبرونه په همدیزی پایتور رسیده. د ماخام تر 9 بجو تاسې پلوې خدای سپارو.